دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خضر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د ننګرهار د هسکې مینې د ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د مانځه په وخت کې د پرونی برید په باره کې سخت عکس العملونه څرګند شوي دي. د جرمني د کولون په ښار کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده. د جنوبي سودان مخالف رهبر نن د شنبې په ورځ بیرته خپل وطن ته ورغلی دی او د اروپایي ټولنې نه د برطانیې د وتلو په سر جګړه نن د یکشنبې په ورځ هغه وخت د لندن د ښار لارو کوڅو ته خپره شوه چې لسګونو زرو خلکو د یو نوي رفرندم غوښتنه کوله.
د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د تیرې ورځې په ځان مرګه برید کې زیات کسان وژل سوي او د دې ځای یو اوسیدونکی وایي
درې زموږ یکې یو ځای پاشو دوی مړه دي شپږ ورېرونه مړه دي څلورې د ورېرونو بچې مړه دي په دې کور کې به څوک پاتې.
د انتخاباتو د څار ادارې وایي د لومړیو نتیجو اعلان به څو ورځې وځنډیږي.
زموږ تعهد دا دی چې تر سه ماښامه که ممکن و موږ ابتدایي نتیجې اعلان کړو، اما یو اندېښنه موجوده وه چې د کار حجم بې نهایت ډېر دی.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ننګرهار د هسکې مینې د ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د مانځه په وخت کې د پرونی برید په باره کې سخت عکس العملونه څرګند شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان، ایران، پاکستان، ناټو او په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید غندلی دی. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې پرون د اکتوبر په 13مه د هسکې مینې د ولسوالۍ په یو جومات کې په چاودنې کې 28 تنه وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. د عفو نړیوال سازمان په ننګرهار کې په عبادت کوونکو باندې دغه برید جنګي جنایت بللی دی او د دې برید پلان کوونکو عواملینو ته یې د مجازاتو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم دغه برید غندلی او د وژل شوو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې په یو سوله ییز محل کې د خلکو وژل چې د مانځه دپاره ټولیږي د منلو وړ نه دی.
ناټو، پاکستان او ایران هم دغه برید غندلی دی. ناټو ویلي دي د تروریزم سره د مبارزې په هدف به د افغانانو او د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان حکومت په دې برید کې د وژل شوو او زخمیانو د کورنۍ سره ژوره خواخوږي ښودلې ده. ویلې دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت او خلکو سره په ګډه کار کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د هسکې مینې په ولسوالۍ کې په جمعه دغه پرونی برید غندلی او هغه وحشیانه عمل بللی.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد د قریب 2 میاشتو وروسته په لومړي ځل له یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي سره په غونډه کې په افغانستان کې د هغو پرمختګونو په ساتلو ټینګار کړی دی چې تر اوسه پورې شوي دي. خلیلزاد د امریکا د ګډو قواوو د عمومي لوی درستیز مارک الکسندلی ملي سره تر غونډې وروسته ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو ساتل د امریکا ملي ګټې دي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي وسلوالو طالبانو د دې حرکت شپه غړي چې وساتې بندي کړي ول د لوګر ولایت د مرکز سره نږدې خوش کړی دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ویلي دي چې دغه حرکت شپه غړي د لوګر د مرکز پر عالم نه د شارک سیمې ته په لاره و چې وسلوالو طالبانو یې مخاوني ول او د ځان سره بوتلل. خو د سولې د ولسی حرکت ویان نن مازیګر په یو بل پیغام کې ویلي دي چې طالبانو د دې حرکت شپږ تنه غړي بیرته خوشي کړي دي. طالبانو تر اوسه د ولسی حرکت د غړو د نیول کېدو او خوشي کېدو په حق لا څه نه دی ویلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د هند په کشمیر کې کلیوالو ویلي دي چې د پاکستان راکټونو یې کورونه وران کړي دي. کشمیریان وایي چې پاکستانی پوځیان وخت نا وخت راکټونه ولي او خلک له دې عمله ویریدلي دي. د هند او پاکستان پوځیان اکثره په کشمیر کې په یو بل ډزې کوي چې په دې ترڅ کې عام خلکو ته ځاني او مالی تلفات اوړي. د هند حکومت د اګست په میاشت کې د کشمیر خاص حیثیت ختم کړ او د غسیمه د هند خاوره وبلله. پاکستان له دې عمله په قار دی او احتجاج کړی دی.
د جرمنی د کولان په خار کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده او د سوریه په شمال کې د ترکیې برید غندلی. پولیسو ویلي دي 15,000 خلکو نن د شنبې په ورځ په مارشونو کې برخه واخیسته. د ای ډي خبري اجانس په رپورټ کې ویل شوي دي چې دا مظاهره کین اړخو ګروپونو د کولان په خار کې تنظیم کړې وه. ځینو مظاهرچیانو د سوریې د کردانو بیرغونه چې د خلکو د ساتنې په ګروپونو مشهور دي انتقالول، خو ترکیه هڅه کوي چې شاته یې وتنبوي. پولیس په صحنه کې موجود ول چې نه ویل کېږي تشدد پیښ شي.
د بشري حقوقو مدافع وکیلانو او چارواکو نن د شنبې په ورځ ویل چې د مصر مقاماتو د سلو نه زیات کسان چې د نیول شوو کسانو په ډله کې وو خوشي کړي دي. دا کسان تیره میاشت د حکومت ضد احتجاجونو نه وروسته په تصفیوي عملیاتو کې نیول شوي وو. مدافع وکیلانو مصطفی الدمیری او خالد علي وویل یو د پاسه سل تنه بندیان چې دیش تنه پکې خځې دي پرون خوشي شوي دي، خو د هغو تورونو په باره کې به تحقیقاتو تازریږي چې وایي د غیر قانوني شوي ګروپ په فعالیتونو کې برخه اخیستي او همداشانې په سوشل میډیا کې غلط خبرونه خپاره کړي دي.
په لبنان کې د حکومت لخوا د محدودیتونو د لګیدو له امله په مرکز بیروت او طرابلس ښار کې پراخې مظاهرې شوې دي. مترزین وایي سیاستوالو د هیواد اقتصاد تالا کړی دی او دوی د واک لري کړی شي. پولیسو په خلکو اوخ کې بهونکې ګاز استعمال کړی. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په حکومت کې خپل شریکان ملامت کړي دي چې ګواکې د اصلاحاتو مخه نیولې.
د جنوبی سودان مخالف رهبر ریک مارچر نن د شنبې په ورځ بیرته خپل وطن ته ورغلی دی. ټاکل شوی دی چې مارچر د جمهور رئیس سلوا کایر سره وګوري او د یو حکومت په جوړېدو ورسره وغږیږي. دغه دواړه رهبران د سولې د موافقې په اساس چې یو کال مخکې لاسلیک شوی ده څه کم یوه میاشت وخت لري چې د حکومت د جوړېدو مسله بشپړه کړي. مارچر جنوبی سودان ته د دایمي ستنېدو نه مخکې د خپل شخصي حفاظت ډاډ غواړي.
په هنګ کانګ کې د دیموکراسي پلویان په خپل غوښتنو د تاکید لپاره د بل احتجاج لپاره چې د قانون خلاف رفتاری د تیاری نیسي. د دیموکراسي طرفداران د شنبې په شپه غونډول او دوګانې وکړلې. ټاکل شوی چې مارش په سبا د یک شنبې پورز وشي. د مارش تنظیمونکو لوړه کړی ده حتی که پولیسو چې وایي مظاهره عام نظم ګډوډوي د مظاهرو اجازه هم ورنکي دوی به خپل مارش وکړي.
د اروپای ټولنې نه د برتانیې د وټلو په سر جګړه نن د یک شنبې پورز هغه وخت د لندن د خار لارو کوڅو ته خبره شوه چې لسګونو زرو کسانو د یو نوی ریفرندم غوښتنه کوله. دا خلک په داسې حال کې غونشي وو چې د برتانیې د پارلمان غړو د یوې فوق العاده غونډې په ترڅ کې په دې خبرې کولې چې آیا له اروپای ټولنې څخه د هغه هیواد د وټلو په حق له دې ټولنې سره د صدر اعظم بوریس جانسن نوی موافقه ومني او یا نه. دا یو داسې ستونزه ده چې ښایي نن اواره نشي. دغه غړي به لومړی د صدر اعظم د پیشنهاد د منلو او بیا د وټلو پریکړې د زندولو د پاره رای ورکي. جانسن په داسې حال کې د دې موافقې د زندولو د هڅو سره مبارزه کوله چې د اروپای ټولنې نه د وټلو محل ویشته دوه هفتې وخت پاتې دی. هغه ویلي دي چې د اکتوبر په یو دیرشمې به له اروپای ټولنې نه د یوې موافقې یا نه موافقې په صورت کې ووزي.
شاوخوا شلو مترزینو د جمعې په ورځ هڅه وکړه چې د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې د امریکا د سفیر استوګنځي ته ننوځي. د غزوانانو د سفیر هری هیرس د وتو غوښتنه کوله او امریکایي پوځیانی اشغالګران بلل. د پیښې نه وروسته امریکایي چارواکو په ډیپلوماتیکو سیمو کې د امنیتي د دبیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې. په جنوبی کوریا کې اکثره خلک د واشنگټن او سیول د سیاسي او پوځي ملګرتیا ملاتړ کوي، خو ځینې کسان امریکایي ضد احساسات هم لري.
او د لیبیا ساحلي ګارد ویل دي چې د مرک د مدیترانه ساحل ته سیرمه کوم یو 150 مهاجر چې اروپا ته روانو نیول دي. نطاق ایوب قاسم نن د شنبې په ورځ ویل دي دا مهاجر ساحل ته لیکدول شوی دي. د هغه ځینه په پایتخت ریپولی کې توقيف خانه ته انتقالیږي. قاسم ویل دي د جمعې په ورځ د لیبیا د زواره او صبرت خارګوټو ته سیرمه درې ربړي کشتۍ نیول دي چې د 15 خزو او یو لس ماشومانو په شمول 138 تر افریقایي مهاجر پکې وو. د جنگ او غربت نه د مهاجرو د تیښتې لپاره د لیبیا نووس لویا ترانزیتي لاره جوړه شوې ده. د سیمې اورنۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مو واوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. د ننګرهار د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې ځانمرګ برید کې لږ تر لږه اویا کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. ولسي خلک وایي دغه پیښه ځانمرګ برید و. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د پیښې سیمې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د هسکی مینی جودری کلی کې لهر کالنه د جړه چغی راځي. تر 2000 کسان د تازه جوړې شوې هدیرې څنډې ته ناست دي او دینی عالم د وژل شوو لمونځ کوونکو پاتې غړو ته اندېښمن دی.
نور څوک نه دي پاتې، باید چې د دې غم خوړ شي او باید چې دې ته تکفین او تجهیز مسایل.
ځایي خلک وایي د کلي هدیرې کالجنه وه، ځکه د مټې خاورې په یوه پټي کې بېګا بله جوړه کړه. پوره شپږ اویا قبرونه یې کنستي. په هر قبر د وژل شوي سړي نوم دی، خو د دریو قبرونو سړي لا نه دي معلوم، ځکه د بدن ټوټې یې راټولې کړې دي. د یوه کس په کې د کور یولس غړي وژل شوي.
درې زامو یې کې یو زوی پاشو، دوی مړه دي، شپږ ورېرونه مړه دي، څلور یې د ورېرونو بچي مړه دي. په دې کور کې به څوک پاتې؟ هیڅوک نه دي پاتې. ټول درې کسه په دیال دی درته خیم، درې کسه په ګور په شمار شمارل، په دې نور څوک نه دي پاتې. همداسې د هر کور نه دوه درې دوه درې.
د ګټو او خټو نه جوړ جماعت نړیدلې او ټول چت په خلکو را پریوتی دی. د سیمې خلک وایي د دریو کسانو جسدونه لا تری تم دي.
ولسی خلک فکر کوي چې ځانمرګي بریدګر لاله وړاندې په جماعت کې ځان ځای په ځای کړی و، او د دویم رکعت پر وخت یې ځان ته چاودنه ورکړې چې جماعت مکمل نړیدلی، او اکثره مړي په دې ساحه کې موندل شوي دي. اوس هم لا ولسي خلک لټه کوي او ځینې مړي دې ساحه کې پاتې دي. ویل کېږي چې لاویا او ډېر دغه برید کې وژل شوي دي.
محمد ریاض له دغه چاودنې روغ وتلی.
جمع ولیاړه وه، جمع ولیاړه پوه چې د خیری صاحب کې د ماشومانو سب دی که نه الکریم، پوه چې د ماشومانو کله ورانی کړه دی جمع کې نو کې دا ماشومان دي. پوه چې نو کېرا شروع، پوه چې بس څنګه چې اول رکات وشو دیوال لکه چې کېدو کې بس ډز وشو، بس ډز سره بس موږ بس بیخي بې وشو، بیا به ځان نه پوهېدو چې دا څه بس.
هغه وایي دا سیمه څو کاله د داعش ډلې تر حاکمیت لاندې وه، خو شپږ میاشتې کېږي چې حکومت عملیات کړي او تړلي کنډو کې د سیمه ییزې اردو او پاڅونوالو درې پوستې هم ځای په ځای کړي دي. دوی وایي د داعش ډلې د کلي په 800 جریبه ځمکه هم اوبه بندې کړې او له کرې ایستلې ده. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په دغه پیښه کې اویا کسان وژل شوي دي. ارګ په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د جودري په جومات شوې پیښه ځانمرګي بریدو. طالبانو ویلي په دغه برید کې لاس نه لري. کال وړاندې د سپتمبر په 11 هم د ننګرهار په ممندره کې د شینوارو قومي مشرانو د پرلت په خیمه ځانمرګي برید کې لسګونه کسان وژل شوي وو. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، هسکه مینا، جودره.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ سپا 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په پام کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ورځې تر پایه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه مشخصه کړې وای، خو په ورته وخت کې ځینې سرچینې وایي چې د لومړنیو نتیجو اعلان شایي یوه اونۍ وخت ونیسي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون نن په دې پریکړه کوي چې د دې ورځې تر پایه د ولسمشۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په نیټې سره سلا شي. که څه هم کمیسون نن ټوله ورځ د لومړنیو پایلو د اعلان په سر ناستې درلودې، خو نن شنبه د میزان د میاشتې 28مه چې د ټاکنو د مهالویش په اساس د لومړنیو پایلو د اعلان ورځ ده، دا پایلې اعلان نه شوې. کمیسون د لومړنیو پایلو د اعلان په ځنډ کې لامل د هغو ورځو تلف بولي چې د ناظرینو لخوا رامنځته شوي دي.
موږ د کمیسون د پریکړه ته هغه ټول کوم تخنیکی معلومات چې دي، کوم پیشرفتونه او چالشونه چې دي، او کومې آمادګیانې چې موږ لرو په تخنیکي لحاظ باندې، دا به د کمیسون سره شریکوو. او موږ پرون رئیس نه په دې باندې کار کړی ده، او انشاءالله نن به د ورځې تر اخره پورې دا به د افغانستان ملت سره شریکیږي چې موږ هغه معلومات چې هغه ملت ته منتظر ده، هغه به انشاءالله حتما شریکیږي.
ټاکنیز ټیمونه بیا وایي چې دوی تمه درلوده چې کمیسون نن لومړنۍ پایلې اعلان کړي، خو په اعلان کې ځنډ، که تخنیکي ستونزه ونه لري نو نور عوامل ورته د منلو نه دي. خو خپله کمیسون بیا وایي چې د ځنډ لامل د ټاکنیزو ټیمونو د نظرونو له لورې په لومړي سر کې د پروسې په اړه د معلوماتو نشتون و.
ډیر د خپل وخت نه زیاته ونه ځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مغوښتنه داره چې په دې اړه باندې دوی باید خپلو کارو ته لا جدي اوسیږي، لا په سرعت سره دوام ورکړي، تر څو په لنډو ورځو کې د خلکو تشویش چې د دغه ادرس نه لري حل کړي.
څو طرفداري بودیم به موقع اعلان شوه، مګر اگر مشکل تخنیکی وجود داره و میان شفافیت و این موقع یکی را باید انتخاب کنیم، ما باید شفافیت تن بدیم و اما هیچ مسئله تأخیری که در مشکل تخنیکی وجود نداشته باشه و قابل قبول نیست.
د ولسمشۍ د نوماندانو ټاکنیز ټیمونه بیا وایي چې لا تر ننه پورې هم د 2400 د قرنې شویو بایومټریک دزګاو د رایو په تړاو چې عمومي سرور ته ولېږدول شي اختلاف وجود درلود. د محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله دواړه ټاکنیز ټیمونه وایي چې په دغو بایومټریک الو کې د نتایجو په فرمونو کې ستونزې وي. د غنی ټیم دا لږ تخنیکي ستونزه بولي او عبدالله ټیم هم وایي چې نن یې باید سرور ته لېږدول پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوریدونکو د پکتیا د زرمت اوسیدونکو له دولت څخه غوښتي چې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو تړل سوي ښوونځي پرانیزي. شاوخوا 15 کاله وسول چې په زرمت کې د نجونو 14 ښوونځي د ناامنیو له وجې تړل سوي وي. په دې باره کې د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ښوونیز کال په تېرېدو دی، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي پر دولتي مسؤلینو نیوکه لري چې ګنیسا کال هم په دغه ولسوالۍ کې د نجونو د تړل شویو ښوونځیو په پرانیستلو بریالي نه شول. کابو 15 کاله وشول چې په زرمت کې د 14 ښوونځیو په تړل کېدو سره زرګونه نجونې له زده کړو محرومې دي. چارواکي پر طالبانو ملامتیا اچوي خو ځایي خلک دولتي مسؤلین پر ناغېړۍ تورنوي.
نوم مې محمد عرفان دی، زرمت اوسیدونکی. دولت له طرف نه کوم کار نه درته شوی. زموږ غوښتنې له دواړو اړخه دغه دی چې تعلیم په نر او په ښځو دواړو باندې فرض ده، نو باید چې څنګه نرانو ته د تعلیم زمینه برابر شوي ده، همداسې باید ښځینهو ته هم د تعلیم زمینه برابره شي او اجازه ورکړل شي.
د زرمت له مرکز پرته د ولسوالۍ اکثریت سیمې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو په وینا کله طالبانو سره خبرې وشي، ممکن د نجونو زده کړو ته په اجازې ورکولو قانع شي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچه اجازای بیا وایي چې د مذهبي او قومي مشرانو په منځګړیتوب یې له وسلوالو طالبانو سره د یادو ښوونځیو د پرانیستلو په هکله خبرې شوې هم دي.
خوشبختانه د معرف ریاست په هڅو باندې چې علما کرام له سپینګیرو سره مونږ کړي دي، خلک اوس دې ته وادار شوي دي، هم وسلوال مخالفین او هم د زرمت خلک، چې دا ښوونځي انشاءالله په دې نږدې وخت کې او په 14 نه لیکل کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا ښوونځي به د نجونو ټول ښوونځي به په زرمت کې د نجونو پر مخ باندې خلاصي.
په مجموعي توګه د پکتیا په مرکز او مختلفو ولسوالیو کې 3000 نجونې په ښوونځیو کې پر زده کړو بوختې دي، خو دا چې د زرمت د نجونو برخلیک به څنګه شي راتلونکی به یې ځواب ووایي. په عین وخت کې د زرمت ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نجونو د زده کړو اهمیت ته په کتو سره چمتو دي چې له دولتي مسؤلینو سره د ښوونځیو په پرانیستلو کې همکاري وکړي.
نوم یې انور ده. خصوصا د نجونو دپاره خو ډیر ضرور ده، ځکه چې که هلکان درس وایي نجونې هم حق لري. تعلیم د هر انسان یو حق ده. نجونې ډیر څه کولی شي چې یو کورنۍ جوړه کړي، کورنۍ ته ډیر پرمختګ ورکولی شي، یو ټولنه کې ډیر بدلون راوستلی شي. د هر قسم همکاري ته موږ حاضر یو، دولت سره یو که څوک راځي او مکتب جوړوي مځکه ورکولی شو، نوره کومه همکاري موږ هر څه کوو.
طالبانو د یادو ښوونځیو په اړه مشخصه تبصره نه ده کړې، خو په یو شمېر نور مواردو کې ویلي چې د زده کړو له بهیر سره مخالفت نه لري. د پکتیا د مرکز ګردیز په ګډون د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې په څه باندې 1400 ښوونځیو کې تر 250,000 ډیر زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې 3000 نجونې دي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا هم د سوریې او ترکیې د روانو حالاتو په باره کې رپورټ لرو چې د اوربان له منلو سره سره د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځیانو او د کوردي قواوو ترمنځ جګړه روانه ده، او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي که کوردي ملیشې د امریکا او ترکیې د توافق په عملي کولو کې پاتې راسي، ترکیې پوځیان به په سوریه کې خپلو پوځي بریدونو ته زور ورکړي. د امریکا جمهور رئیس وایي چې د جمهور رئیس اردوغان سره یې خبرې کړې دي او له انقره سره د واشنگټن اړیکې ښې دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د 15 ورځنی اوربان سره سره چې د جمعې په ورځ عملی شوی دی، نن شنبه سهار د ترکیه او سوریه په سرحد کې لوړ لوګي لیدل شوی دی. که څه هم د امریکا په منځګړیتوب شوی اوربان پر ځای دی، خو د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د جمعې په ماښام په یوې بیانیه کې وویل اوربان ناکام دی. د دغو ځواکونو په ارامیه کې راغلي چې په دوامدار ډول هوایي بریدونه، د ټانکونو، راکټونو او نورو درندو وسلو ډزې روانې دي. جمهور رئیس ټرمپ وایي امریکا له ترکیې سره ښه پرمخ ځي او سوریه سره د هیواد قرارداد چې د امریکا لخوا ترلاسه شوی پر ځای دی.
ما د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. د ترکیې سره زموږ روابط ښه دي، هلته اوربند ځنډ او یا هم هر څه چې تاسو ورته وایاست پر ځای دي. نن سهار د سنایپر خال خال ډزې وې، نن سهار راکټونه وتوغول شول، خو ډېر ژر یې مخه ونیول شوه. اوربند پر ځای دی.
بلخوا د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په بروکسل کې د سوریې په شمال کې د ناټو مشرانو ته د اوربند په اړه توضیحات ورکړل.
هیله من یو چې په راتلونکو ساعتونو کې ترکیه چې زموږ سره د قرارداد برخه وه او په سیمه کې وای پی جی جنګیالي شوي تعهدات جدي ونیسي او په راتلونکو شپږ نوي ساعتونو کې هغو ژمنو ته ورسیږو چې د قرارداد له لومړۍ تر دیارلسمې مادې ذکر شوي دي.
د ترکیې جمهور رئیس خبرداری ورکړی که کردی جنګیالي د څلور ورځو په موده کې له استثنا پرته له ټاکل شوي زون څخه دیرش کیلومتره لرې په شان نه شي دوی به خپل عملیات له سره پیل کړي. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونه او کردی جنګیالي د هغه هیواد شمالي ښار کوبانی ته تللي څو له ترکیې ځواکونو سره احتمالي جګړې ته ځانونه چمتو کړي. د دغه سرحدي سیمې اوسیدونکي په سیمه کې د امنیت په اړه ژوره اندېښنه لري.
خوف من التشرد
لبه ځای کې دوه اندېښنه لرو او یو شمېر کسانو خپل کورونه پرېښودل او وتل. مونږ پر کوبانی د داعش د برید له وخته ډېرې بدې خاطرې لرو، کوم چې خلک یې سرګردانه کړل. بنان مونږ اوس له هغه څه چې اوس کېږي ویره لرو.
د ترکیې ځواکونو او سوري جنګیالیو ترمنځ جګړه یوه اونۍ مخکې هغه مهال پیل شوه چې ترکیې اعلان وکړ غواړي د خپل سرحد او کردي جنګیالیو ترمنځ د امن یوه خوندي سیمه جوړه کړي. سمیع الله جلالزاید، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو یو ماشوم د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په ناروغۍ اخته سوی، او سره له دې په روان میلادي کال کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 300 ته رسیدلی دی. زموږ خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر عبدالحکیم همت سره په دې اړه مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب محترم، په لومړي سر کې کوس ویل کېږي برمل ولسوالۍ کې د پولیو تازه پیښه ثبت شوې ده، کوي پړه معلومات راکړي.
پیښه رښتیا هم د پولیو مثبت پیښه ثبت شوې ده چې د دې جنۍ عمر تقریبا 2 میاشتې ده. نوم یې نسیم سبا ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده. د برمل په سور زغمي دره ورته وایي، په هغې کې ده چې د دوی د کلي نوم په دې سور زغمي خپله یوه دره ده. کومه پیښه چې ده د دوی د کلي نوم ده، اصل کې پټلر جماعت باندې دا ځای مشهور ده، اما د کلي نوم یې غلوبند ده. نو په دې ځای کې یو پیښه د مثبت پیښه راغلې.
دغه نجلۍ چې تاسو یې نوم یاد کړ او تازه پولیو وهلې ده، واکسین یې اخیستې وو مخکې؟
دغه ماشوم چې دا د دې کورنۍ د واکسینو په مقابل کې رد دي، نه یې روټین واکسین اخیستی دي او نه یې هم د پولیو واکسین اخیستی دي.
څه فکر کوئ چې آیا دغه وایرس به په سیمه کې خپور شي، نورو ماشومانو ته یو تهدید نه شي کېدی؟
دا یوازې د برمل دپاره نه، دا د ټول افغانستان دپاره، بلکې خاصتا د پکتیکا دپاره لوی خطر ده. د پولیو وایرس ډېر زر روش کوي او ډېر زر ساحو ته، یعنې په ډېره کمه موده کې ساحو ته ځان رسوي تر څو پولي نور ماشومان پلچ کې. نو موږ خو په ټوله پکتیکا کې انشاءالله د واکسین کمپاین د تقریبا 2 ورځې مخکې تطبیق کړ. نو اتمن د ټولې پکتیکا دپاره یو بد او د خطر خبر ده.
څه په پلان کې لرئ چې په برمل کې تازه پیښه ثبت شوې تر څو نورې پیښې رامنځته نه شي، باید څه وکړئ او څه پلان لرئ؟
په ټوله برمل کې تقریبا 1 سایټونه، هغه سایټونه چې موږ ته د دوخانې یا کلینیک یا مثلا یو شخصي کلینیک په هغه ځایونو کې موږ ته اجازه راکړل شوې ده چې تاسو مشخص په دې ځایونو کې کولای شئ چې د پولیو واکسین تطبیق کړئ، اما د باندې د وتلو اجازه راته نه راکوي. نو د دې نه دا معلومیږي هر څوک چې واکسین وانخلي هغه اتمن د پولیو وایرس هغې ته یو ضربه رسوي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې تقریبا دا پیښه له 3 کالو ځنډ وروسته رامنځته کېږي، څومره بد خبر ده ستاسو لپاره او پکتیکاوالو لپاره؟
د ټولې پکتیکا دپاره بد خبر ده. ما د دې نه مخکې موږ په خپل ټول توان باندې په برمل کې کمپاینونه تطبیق کړل، خو ډېره موده وشوه، تقریبا یو څه کم یو کال وشو چې موږ هلته د پولیو کمپاینونه تطبیق کړی. نو د دې خلکو چې دغه دا پیښه هم په بیزای شو کې رامنځته شوی ده چې دا په پاکستان سره حتی د بنو سره ډیر تګ راتګ لري چې په بنو کې موږ تقریبا د ټول پاکستان زیاته برخه تشکیلوي د پولیو مثبت پیښې دي هلته نو د دې خلکو هغه ځای ته تګ راتګ زیاته نو اکثره دغه او نتیجه هم همدغسې راغلې چې د پولیو کوم وایرس دغه ماشومه نیولې ده دا هم د پاکستان سره تړاو لري. ډیره زیاته مننه کوروده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په بلجیم کې یو مېرمن چې شپږ لمسیان لور او مجوري د سوریې د عیني ایسا په کمپ کې بندیان و وایي دوی اوس په دشتونو کې خواره واره پراته دي. په دې باره کې رپورټ واوري.
په بلجیم کې میشته د فتیح لور او انګور د داعش د جګړو په اوج کې د ډلې سره یو ځای شوي وو او په 2018 کال کې ځانونه کوردیز واکونو ته تسلیم کړل. دغه کورنۍ وروسته له دې چې داعش د سوریې په رقه ښار کې خپلې اډې له لاسه ورکړې د ماشومانو سره د عین العیسا کمپ ته ولېږل شول. فتیحه نه پوهیږي چې اولادونه یې اوس چیرته دي.
زه د هغوی په اړه ډیر معلومات نه لرم. دا پوهیږم چې نور په کمپ کې نه دي. کوردانو د کمپ دروازه پرانستې ده او د تیښتې امر یې ورکړی. تر هغه ځایه چې زه خبر یم هغوی زما د لمسیانو سره په دښتو کې په تیښته دي. داسې نه ده چې هغوی له چا نه تښتي. هغوی غواړي یو چا ته ځان تسلیم کړي، خو چا ته؟
د بشرا ابولال مور فتیحه غوښتل چې د بلجیم د حکومت په وړاندې عرض وکړي څو خپل خپلوان بیرته هیواد ته ستانه کړي. تیر کال په بلجیم کې یو قاضي امر ورکړ چې دغه دوه میرمنې او ماشومان بیرته بلجیم ته ستانه کړای شي، خو حکومت دا حکم رد کړ او وی ویل چې دا کار به نورو یاغیانو ته یو مثال پاتې شي او په فبروري میاشت کې استیناف وګټه.
د دوه کلونو لپاره حکومت پوهیدلو چې هغوی چیرته دي او فرصت یې درلود چې هغوی بیرته ستانه کړي. اوس زه نه پوهیږم چې زما لمسیان او نونې چیرته دي. زه خوب نه لرم او تل د هغوی په اړه فکر کوم. زما 80% فکر د هغوی په اړه دی.
د بلجیم ترڅنګ یو زیات شمیر اروپایي هیوادونه لیواله نه دي چې د داعش دغه پخواني جنګیالي بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. بشرا بلال تیر کال رویټرز سره خبرې کړې وې.
موږ د بلجیم لپاره خطر نه یو او زه غواړم چې خلک دا خبره درک کړي.
ډیپلوماټان او چارواکو رویټرز ته ویلي وو چې اروپایي حکومتونه هڅه کوي چې د داعش ډلې زرګونه وسلوال په چټکۍ د سوریې له زندانونو څخه وباسي او عراق ته یې واستوي، ځکه په سوریه کې د نوې شخړې له پیل وروسته د جهادیانو د تښتېدو یا بیرته راستنېدو خطر ډېر شوی دی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
په آخره کې د سو خبرونو غټ کې واوري. د ننګرهار د هسکې مینې د ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د مانځه په وخت کې د پرونی برید په باره کې سخت عکس العملونه څرګند شوي دي. د افغان نړیوال سازمان، ایران، پاکستان، ناټو او په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید سخت غندلی دی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد له دوه میاشتو وروسته په لومړي ځل د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي سره په غونډه کې په افغانستان کې د هغو پرمختګونو په ساتلو ټینګار کړی دی چې تر اوسه پورې شوي دي. د سولې د ورسي حرکت چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن د شنبې په ورځ دغه حرکت شپږ غړي چې اووه ساعتی بندي کړي وو د لوګر د ولایت د مرکز سره نږدې خوشي کړي دي. د هند په کشمیر کې کلیوالو ویلي دي چې د پاکستان راکټونو یې کورونه وران کړي دي. د جرمنی د کولن په ښار کې زرګونو خلکو مظاهره کړې ده. د سوریې په شمال کې د ترکیې برید غندلې ده. د بشري حقوقو مدافع وکیلانو او چارواکو نن د شنبې په ورځ ویل چې د مصر مقاماتو د سلو نه زیات کسان چې د سرګونو نیول شوو کسانو په ډله کې وو خوشي کړي دي. لبنان د حکومت لخوا د محدودیتونو د لګېدو له امله په مرکز بیروت او تریپولی کې پراخې مظاهرې کړي دي. د جنوبي سودان مخالف رهبر ریک مارچر نن د شنبې په ورځ بیرته خپل وطن ته ورغلی دی. ټاکل شوی ده چې مارچر د جمهور رئیس سلواکایر سره وګوري او د حکومت په جوړېدو ورسره وغږیږي. په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلویان په خپلو غوښتنو د تاکید لپاره د بل احتجاج لپاره چې د قانون خلاف رفتاری ده تیاری نیسي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. په لنډ وخت کې به د خبرونه پیل شي. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.